په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې د اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سمیزو موضوعات رپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. سرټکی په پیښور کې میشت افغان کډوالو د پاکستان حکومت هغه اقدام ستایل چې وايي انتظامیه او پولیس دې له پی او آر کارډ لرونکو کډوالو سره خپل رویه نرم کړي. د سوات په بحرین کې په ټرافیکي پیښه کې د مدرسې یو لس زده کوونکي وژوبل شوي، او پر روسیا د اوکراین او بې پلوټ الوتکو بریدونو د هغه هیواد په بیلابیلو ښارونو کې الوتنې لغوه کړي او ځنډولې دي. د خبرونو تفصیل په پیښور کې میشتو افغان کډوالو د پاکستان د سرحدي او قبایلي چارو وزارت دغه فرمان ستاینه کړې چې وايي انتظامیه او پولیس دې د مهاجرت یا پی او آر کارډ لرونکي نه زوروي. سفران د جولای پر څلورمه د ټولو صوبو د پاکستان تر واک لاندې د ګلګت بلتستان او کشمیر چارواکو ته امر وکړ چې تر هغه چې وفاقي کابینې وروستۍ پریکړه نیوي کړي، پولیس دې د پی او آر کارډ لرونکو افغانانو ته څه نه وایي. په پیښور کې د افغان کډوالو د اتحادي مشر نقیب باچا د جولای پر شپږمه مشالډو ته وویل ټول پاکستان میشت افغان کډوال د حکومت دې پریکړې ته خوشاله دي.
دا افغان مهاجرینو مشران دا ډېر یو خوشاین اقدام غنی، ټول په دې ریکړه باندې خوشاله دي. په پاکستان کې څومره افغان تاجران دي هغه خو به هدا خوشاله دي، د دې خاطر چې دلته په اربو روپی افغان مهاجرین تاجران هغه کاروبارونه لګی دي.
په پاکستان کې د مهاجرت کارډ لرونکو د پاتې کېدو قانوني مدته د جون پر 13مه پاتې ورسیده. په غیواد کې څه باندې 14 لک افغانان پی او آر کارډونه لري چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر ورکړي ول. د پاکستان حکومت دروان 2015 کال د اپریل لومړۍ نیټه راځي لاغه هواده د غیر قانوني کډوالو د استلو لړۍ پیل کړې ده. حکومت په دې مده کې لکونه افغان سټیزن کارډ لرونکي کډوال تورخم او چمن له سرحدي لارو افغانستان ته ستانه کړي دي. د سوات په بحرین کې په ټرافیکي پیښه کې د مدرسې یو لس زده کوونکي ژوبل شوي چې پکې د دوو حالت مرګونه دي. د مرستندوی او ژغورنې چارو ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه ویان نیاز علي مشالډو ته ویل چې پیښه د جولای پر ومه په کېدام سیمه کې شوي. دی وایي زده کوونکي د کالا مسیدونکو دي چې په سوزوکي کې د بټخیلې له مدرسې کور ته روان ول. د علي په خبره گاډي د تیز رفتارۍ له وجې واوخت چې پکې سپاره ماشومان ژوبل شول. د په خبره د زده کوونکو عمرونه له لسو څخه تر شپاړسو کلونو پورې دي چې اته یې د بحرین او درې سخت ټپي ماشومان د مدین روغتون ته لېږدول شوي دي. په پاکستان کې ټرافیکي پیښې زیاتره وخت د قوانینو نه عملي کېدو، د سړکونو د خرابوالي، د ډرایورانو د بې احتیاطۍ او د هغوی د سمې روزنې نه کېدو او پر ټاکلي وخت د ګاډو د مرمت او معاینې نه کولو له وجې کېږي. د پاکستان د لاهور پولیسو د هغه زمري مالکان نیولې دي چې په هغه خار کې یو خځه او دوه ماشومان ژوبل کړي دي. پولیسو د جولای پر شپږمه ویل د یوې کروندې تښتیدلې زمري یو خځه او د هغې 15 کلن او 2 کلن ماشومان ژوبل کړي دي. پر ټولنیزو شبکو په استوګنیزه سیمه کې پر هغه کورنۍ د زمري د برید ویډیو هم خپره شوې ده. د پولیسو په خبره د زمري مالکانو د حملې د مخنیوي هڅه نه ده کړې. روغتیایي چارواکي وایي د ژوبلو کسانو وضعیت ښه دی. چارواکو هغه زمري وروسته ژوبڼ ته لېږدولی دی. د پاکستان د وفاقي او صوبایي قوانینو له مخې خلک وحشي ژوي په کورونو کې نشي ساتلی، خو پر دې سربېره ځینې خلک زمري او پړانګان ساتي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکو وایي په سیمه کې تر سخت ورښتونو وروسته سیلابونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي او کورونه کرنیز ځمکې او سړکونه یې ړنګ کړي دي. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت رسنیز دفتر د جولای پر شپږمه په بیان کې ویلي دي چې سیلابونو په نازیانو، کوس، کونړ او بټیکوټ کې دوه ماشومان وژلي او 15 ژوبل کړي دي. د ولایت اوسیدونکو د طالبانو د حکومت او مرستندو ادارو له زیانګالو سره د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د جولای پر ومه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د سختو ورښتونو اټکل کړی دی. وزارت د ورښتونو له وجې په ځینو ځایونو کې د سیلاب خبرداری هم ورکړی دی. پوهان وایي په افغانستان او پاکستان کې د طبیعي ناورینونو لامل د آب و هوا بدلون دی چې له کبله اوس بارانونه د ټاکلي وخت پر ځای ناڅاپي کېږي چې کرنیزې ځمکې، کورونا او د خلکو ژوند ته زیان رسوي. او پر روسیې پر دویمه پرله پسې ورځ د اوکراین او بې پلوټ الوتکو بریدونو د هغه هیواد بیلابیلو ښارونو کې الوتنې لغوه کړي او ځنډولې دي. د جولای پر شپږمه د پلازمینې ماسکو او سینټ پیټرسبرګ هوایي ډګرونو خپل فعالیتونه محدود کړل. د روسیې د ترانسپورټي چارو وزارت ویلي د ماسکو پر وخت ماښام تر شپږو بجو پورې 400 پروازونه لغوه شول. بیان وایي د سینټ پیټرسبرګ پر هوایي ډګر نوې الوتنې لغوه او تر لگ تر لگ دو ساتونو پورې وځنډی دی. د مسکو خروال سرګي سوبیانین ویلی د خار پر لوري روان شپږ اوکراینی ډرونونه وشتل شوي. د سنت پیټرزبرګ او کالوگا چارواکو هم د اوکراینیو بے پلوټ الوتکو وشتلو خبر ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې روسیې پر کیف خار لوی هوایی حمله وکړي چې پکې لږ تر لږه دو تنه ووژل او لسګونه ژوبل شول. روسیې درې کاله مخکې پر اوکراین یرغل وکړ او له هغه وخت راسې د دواړو هیوادونو ترمنځ جګړه روانه ده. د مشال ریډیو د خبرونو پای مشال ریډیو ته وګیست اوریدونکو په روانه خبرونه کې پر دی او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. پیښور میشت افغان کډوال د پاکستان حکومت هغه اقدام ستایي چې وایي انتظامیه او پولیس د پی او آر کارډ لرونکي افغانان نه زوروي.
ان شاء الله چې نرمښت د پاکستان د حکومت سیب ندار راغی او په تاکو باندې ان شاء الله چې ټول وي.
د پاکستان مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعو کې د جرګې سیستم د بیرته احیا لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. د عوامي نشتر ګوند صوبایي مشر د اقدام غندي. او د پکتیا ډاکټران په هغه ولایت کې یو لوی روغتون جوړېدو ته خوشاله دي. هیله ده لمشال رادیو سره اوسه. رب شوولنی رپورت ته په پیښور کې میشتو افغان کډوالو د پاکستان د سرحدي او قبایلی چارو وزارت دغه نوټیفیکیشن ستاینه کړې ده چې وایي ل پی او آر کارډ لرونکو سره به نرمي کیږي. دا خبر د پیښور میشتو افغان کډوالو استادو د جولای پر شپږمه مشال لوي ته کړې ده. پاکستان سفران وزارت د ملک ټولو صوبو چارواکو ته امر کړی دی چې پی او آر کارډ لرونکي افغان کډوال دي تر هغې نه تنګوي او ته د څه نه وایي تر کومې چې په هغه اکلا د وفاقي حکومت کابینې کومه بله پریکړه نه وي کړې. پی او آر کارډ لرونکو ته ورکړل شوی مهلت د جون پر دیرشمه ختم شوی. د پاکستان وفاقي حکومت له هغه هېواده د غیر قانوني کډوالو د ایستلو لړۍ د روان 2015 کال د اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې څخه پیل کړې ده. د موضوع تفصیل د فرهاد شینواری پر رپورٹ کې.
په پیښور کې د افغان کډوالو یوې اتحادیې مشر نقیب باچا مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان سرحدي او قبایلي امور وزارت سفران لخوا جاری شوی نوټیفیکیشن هرکلی کوي او باید د افغان کډوالو سره دی نوره نرمي هم وشي.
اولنی نوټیفیکیشن کې پاکستان سٹیټ بینک، دویم پاکستان پی ٹی آئی او دریم نوټیفیکیشن چې د ایجوکیشن اوی ته شوی. سلورم نوټیفیکیشن چې د هغه د سلور وړ صوبو او ورسره د ګلګت بلتستان جیګان او چیف سیکرټری اندی ته شوی دی چې تاسو پی او آر کارډ هولډر هغه موږ تنگ وي او هغه پازاب وي ما او کابینه ان شاء الله په دې باندې یو فیصله کوي او میاد ورکوي. دغه کومه پریکړه شوی ده د افغان مهاجرینو مشران دا ډیر یو خوشاین او خوش اقدام ګڼي. په پاکستان کې څومره افغان تاجران دي هغوی خو به حد خوشاله دي د دې خاطر چې دلته په اربو روپی زمنګ افغان مهاجرین تاجران هغوی انوستمنت کړي دي هغوی کاروبارونه لګیا دي.
نو موډي ویل چې افغان کډوال د خپل خوخي ته پرې خودل شي ځکه چې اکثره کورنۍ په خپل هم روان دي.
سنه د بلوچستان نه د پنجاب نه هم دغه خیبر پختونخوا نه اکثر خلک په خپل خوخه باندې دی روان دي او زی اوس ان شاء الله چې نرمخت د پاکستان د حکومت د سیر ندار هغه به کې طب ان شاء الله چې د ورورولۍ او د بهچاره او هغه د کوم سلويخ کالو ملمستیا چې د هغه به ان شاء الله چې د ورورۍ په فضا کې به ختميږي او په تک خو باندې به ان شاء الله چې ټول زو.
د جولای په څلورمه نیټه د پاکستان سفران وزارت لخوا څلور صوبو گلگت بلتستان او کشمیر انتظامی چارواکو ته د یو نوټیفیکیشن لاره امر شوی چې پی او آر کارډ مودې ختمې دو باوجود دی افغان کډوال ترغه نه تنګوي چې تر څو د دوی په حق لا وفاقي کابینه کومه بل پریکړه نه وکړي. د پاکستان وفاقي حکومت د غیر قانوني غیر ملکی وګړو لدې ملکه د وستو لړۍ د اپریل لومړۍ نیټه نه دوام لري او په دې موده کې افغان سټیزن کارډ لرونکي په لکونه افغان وګړي د تورخم چمن او نورو سرحدي لارو باندې پاکستان نه افغانستان ته لیږدول شوي. افغان سټیزن کارډ لرونکو ته سکل د مارچ یو دیرشمې نیټې مهلت ورکړل شوی و او پی وار کارډ لرونکو ته د جون دیرشمې نیټې مهلت ورکړل شوی و. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې په پاکستان کې خواوشا 8 لک افغان وګړو ته افغان سټیزن کارډونه جاری شوي وو او بیا څه باندې 14 لک ته د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په مرسته پی وار په نوم کارډونه جاری شوي دي او په زرګونه شمېره کې پکې بې اسناده افغان کډوال هم ژوند کا. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال راډیو ته غواګیاست او زبوګ غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
پاکستان تحریک انصاف او ملي سلګوند او ځینو قبایلي مشرانو د مرکزی حکومت لخوا په زمشو قبایلي ضلعو کې د جرګې د پخواني نظام د بیرته پر ځای کولو سخت مخالفت کړی دی. دوی ویلي دا اقدام پر صوبایي خپلواکۍ 13 آئینی ترمیم او د انضمام پر عمل یو گزار دی. دوی زیاتوي هغه کمیټه هم مستردوي کومه چې د جرګې د بیرته احیا لپاره وزیر اعظم د خپل ګوند مسلم لیگ نون د خیبر پختونخوا د مشر امیر مکان په مشرۍ کې جوړه کړې ده. بل خاطرونه په اسلام آباد کې د کمیټې په لومړۍ غونډه کې چې د مرکزی حکومت یو شمېر وزیرانو د خیبر پختونخوا د گورنر ترڅنګ د غصوبې د پولیسو مشر هم پکې ګډون درلود، پر دې خبره ټینګار وشو چې د کمیټه به له سیاسي او قومي مشرانو او قانون پوهانو سره په سلا مشوره د راتلونکي لپاره خپل تګلاره ټاکي. د شبیر احمد جان رپورټ.
دا خیبر پختونخوا د لوړو دکلو صوبای وزیر مینا خان او عوامي نشنګون لخوا هم د جولای پښ پګمه جاری شوی خبر پانه کې د وزیر اعظم لخوا د قبایلی جرګې د بیا بحالولو سخت مخالفت کړی دی او دا د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګړېدو او د صوبای خپلواکۍ پر ضد یو ګام او سازش بلل دي. صوبای وزیر مینا خان خبر پانه کې ویلي چې مرکزی حکومت هڅه کوي چې د فاټا انضمام بیرته واپس کړي او دوی قبایلی خلکو ته د حقونو ورکولو پر ځای دوی د سازشونو هدف ګرځول کیږي. مینا خان سره خبرې خو اونه شوې او د پاکستان تحریک انصاف د خیبر ضلع نه د قومي اسمبلی غړی او یو قبایلی مشر اقبال پردی مشال لیډو ته په دې باره ویل
دوی یو بل ډراما شروع کړي دا چې دوی غیر جمهوریت او غیر آئینی توګه باندې د فاټا سټیټس چینج کړي او د دوی مقصد هغه مدنیاتو ته رسائی دا یو خو د تلسم ترمیم نه پس د صوبې خود مختاره او صوبې له د فاټا انضمام نه پس د دې څومره ډیولاپمنت دی یا جغوی یاتیزه موارد دا ټولی صوبې ته توفیس شوی دی. نو دې په وجه باندې د مرکز رئیس اختیار نشتا کاغوی یو 27 ترمیم وروړي او په غیر آئینی توګه باندې د اسمبلی نه د انضمام د واپس کېدو قانون سازی کې خجوده خبره ده. لہذا دا اوس چې کوم ډرامه شروع ده دا د دوی منډیټ نه دی د وفاقي حکومت.
دوی وایي د مرکزی حکومت ایجنډا په ګډوډه شخړو او په ویفلاړه ده. عوامي نشنګون هم د پریکړه سخت ټوکه کې غندلې ده او وایي صوبې باعث کلا د مرکز مداخلت او د صوبو په وسایلو د دوی قبضه او صوبای خپلواکۍ باندې گزرنه و نزغمی. د ګون صوبای صدر میفتخار حسین په دې باب لوای چې اول یې ماینز او منرل اکټ راوړو هغه کې د ناکامۍ ورستو بل لار خپل کړه. وایي څه ضرورت دی چې مرکز د صوبو په معاملو کې لاسوهنه کوي.
بنیادی سوال دا دی چې مرکز دا ولې جوړو او مرکز په صوبه کې مداخلت ولې کوي؟ تا تلسم ترمیم نه منی، تا یې نه منی. نو یو ټیک چې کوه غم دې د این خلاف ورزی وکړه دا دوی مټیک ته کې لګې دا دی بل خلاف ورزی ده. اتلسم ترمیم کې چې پای کې د سر د جرګې اختیار شته، جرګې ته خو رکاوټ نشته. رکاوټ چې دی غو ماینزن مل رسته دی زما قبایلی بیلټ قبضه کولو ته دی. دی یو ځل بیا مطلب چې ګډوډ پیدا کوي دا غټ ګیم دی. اراده تن زموږ مرکزی صوبایي حکومت او اسټابلیشمنت ای نه غواړي چې دا ټرایبل بیلټ نه دی دا سي برقرار وي. دی دا مرکز سره اختیار غواړي او خپل ځان ته مطلب چې کینی دا د پښتون قوم خلاف سازش دی، دا د پاکستان خلاف سازش دی.
دا مومند زلی نه قبایلی مشر او عوامي نشنګون لخوا د صوبای زملې په خوانې غړې نصر مومن هم وای دا هر څه واپس قبایل او د دې ولس هغه تور تیرو ته او زړو نظام ته د بوتلو یو حصہ ده.
زور زواج زور دستور ته د قبایلی سیمولن دی خو یو چې دوی په کار دار چې په شته ترنن کې موږ سره کوم وعده کړی و چې هغه پورا کړی بلکې هغه پورا کول نه شي او نه پورا کړی. بیا دوی د حکم په وسایل چې په قبایلی سیمه کې دا نه خپنیغه د دې ځنه او چې تاول غواړي د پښتونخوا نه او چې تاول غواړي او دا واپس مرکز ته وړل غواړي د اختیار ته وړل غواړي. کدا جرګه خو خبره ده خو په کار ده چې په دې ټول ملک کې ولې جرګه نه راځي، ولې پنجاب کې جوډیشری انصاف ورکوي او په پښتونخوا کې نه ورکوي؟ لکه چې په ملک کې دوه قانونه جوړول دا زمونږ په وسایلو باندې واپس قبضه کول، مرکز ته اختیار ورکول دا د هغې دپاره چې دی نو یو کوشش دی.
ولې په دې بابله د پاکستان سرکاري ټلویزیون پی ټی وی یو رپورټ تر مخه د دغه کمیټې وړومبیا غونډه اسلام آباد کې د نهې په ورځ د انجینیر امیر مقام په مشرۍ کې شوې ده، او دغه غونډه کې د امیر مقام په قبایلي ولسوالیو کې د یو مؤثر متبادل د انصاف نظام د رامنځته کولو په اهمیت ټینګار وکړ. او ویل چې د قبایلي مشرانو او قانوني پوهانو سره به مشوره کړي چې د جرګې میکانیزم د اساسي قانون او عدالتي نظام د چوکاټونو سره سمون لري. هغه دا هم روښانه کړه چې په زم شوي ولسوالیو کې د پرمختیا او د قانون او نظم ښه کولو لپاره وړاندیزونه به د ځایي مشرانو او ولس ته نظرونو سره سم جوړ کړي چې په ځایي پولیس او عدالتونو د کار بوج هم کم کړي. د وزیر اعظم لخوا جوړه شوې دغه کمیټې اولنۍ غونډه کې د امیر مقام نه علاوه وفاقي وزیرانو کې احسان اقبال، تلل چودھری، د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کندی، د خیبر پختونخوا د حکومت وان برشر محمد علی سیف، د صوبې چیف سیکرټری شاہب علی شاہ، د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر او نور صوبائی او مرکزی حکومتی چارواکو گډون وکړ. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د سوات هوټلونو مالکان او د غو د اتحادی غړي وای لا غوسته چې د جون پر 20مه منګور تنځ دی د پنجاب مردان 14 سیلانیان د سوات سیند سیلابي وبو یوړل. د پاکستان پر میډیا او هم پر ټورنیز رسنیو داسې خبرونه خبره شول چې خلک سوات ته لتګه وو ویربل. د هوټلونو د اتحادی په وینا د محرم په چټیانو کې سوات د سیلانیانو ورتګ 80% کم شوی چې لوجه دوی په وینا د هوټلونو کاروبار زخت اغیزمن شوی دی. بل حکومتي چارواکي وایي د معمول مطابق د موسم په اړه معلومات خپروي او اړوند ادارو ته ویلي چې د بیړنیو حالاتو لپاره تیار ووسی. د نیاز احمد خان دا رپورټ ورو.
د سوات بیساګټ بای پاس د هوټل مالک عمران خان وایي چې د جون په 20مه نیټه په سند کې په سیلابو بو کې د سیلانیانو پیښو وروسته د پاکستان میډیا او بیا په ټولنیزو رسنو د سوات داسې عکسونه وړاندې کوي لکه چې سوات کې د سیلانیانو ژوند خوندي نه وي. دی وایي چې هر کال دوی د محرم په چټیانو کې سیلانیانو لپاره خصوصي انتظامات کوي، ولې سخت کال د سیلانیانو تګ ځکه کم شوی چې د سوات سیلګرۍ په اړه د دروغو خپرونې خورېږي.
ځلې ویډیوګانې شیر شوې 2022 ولا 2010 ولا، نو داغه سوات بالکل خالی شو. دا خو په سوات کې نور سشتنه نه انډستری شته نه سه دومره غټ اګریکلچر سره وز دغه لګ ډی ټوریزم دی. داغه په وجه د خلکو روزګار روان دی، نو یوازې د هوټل وال روزګار نه دی، هوټل کې امپلایز دي، داغه امپلایز سره خاندانونه وابسته دي، داغه سره بیا ترانسپورت وابسته دي، داغه سره بازار دکانداران ګروسری والا سبزی والا فروټ والا گاډی والا دا وابسته دي. نو د دې افغانانو په وجه سوات باندې دونه غلط اثر پرې وته چې هوټل مکمل خالی، روزګار د خلکو خراب، بیا پکې د انکروچمنټ اپریشن شروع شو. داغی سره څومره روزګار والے او څومره داغی امپلایز او اغی لاړه په کورونو کې نهسته، نو دې اثر ډیر غلط پرې وته او ډیر غټ نقصان شو. زما په خیال نه دی چې دا دومره زر دا نقصان بیا دې ازاله وشي.
د سوات سیلانی سیمې کلام هوټل اسوسییشن مشر عبدالودود وای چې د سوات په منګور کې د سیلانیانو سره یو پیښه کیږي، بیا وروسته حکومتي چارواکي د تجاوزاتو په نوم اپریشن کوي. دې ترڅنګ د ضلع سوات انتظامیه خبرداري جاری کوي چې راتلونکي وخت کې یو ځل بیا سوات کې سیلابونه راتلی شي او موسم به خراب وي. دې سره د کلام 600 نه زیات هوټلو مالکانو او کاروندان متاثر شوي.
سوک پر اڑے پر فروٹ خرچی سوک سبزی خرچی سوک جوس خرچی سوک سوپ خرچی متاثر رہی سارا جو ہم دخل بچوں کا دغا رزق دا گٹی دے دا کوشش کی پتہ ہو جے پانی دا کلام کی کم خریدار گر داری جواب کی زرگون خرید دے روزگار پر واپس تو اخر روزگار پر تو تشریح دے بہت زغم دا در کی دا کم سیاحت پر کو کی دی مخالفت کی مخالفت اقدامات کی جتا 100% گارنٹی ور کوم کی یو زی کی عمر کا ورشتا وہ زمون تا اصل بنیادی تا میڈیا دا پرنٹ او دے الیکٹرانک او تا سوشل میڈیا دا پروپیگنڈی او پوجا تا زارے ویڈیو گان دی اپلوڈ کر یاری ہو جو مانو من کٹیا جان نقصان رسید رہے
تے منگوری پ بائی پاس دسین پغاڑا دے ہوٹل مینیجر عبدالکریم چے دلس کلون راسی دے ہوٹل روزگار کوی وے چے دا وقت پٹول ملک کی گرمی زیادہ دا کراچی او لاہور نہ زیات سیلانیان پدی موسم کی دسوات سیل کوی زکہ چے ہا سیمو کی د گرمی چھٹیاں وی خو د یریخ پروانی او پټولنی زو رسانو د دروغ ویډیو گانو دوی کاروبار اتیا پیسه متاثر کړي
80% خلک چې کم دی هغه دی تش افغانو د لاسه پاتې شوی دی نه راغلی حالانکه دا سو سو ګره سواد کې حالت بالکل نارمل دی د دریا وبسین باندې څنګه کم دی سواد سین بالکل نارمل روان دی روڈز برابر دی حالت ٹھیک دی هیڅ څه قسم مست نه شته خو صرف د غلط افواد دروغ د افواد خورې دوه د وجه نه خلک کم دی مایوس دی یریږي ناراضي خدا بده زمنګ کاروبار تقریبا 80% کاروبار زمنګ ډاون کړه دی
دا خیبر پختونخوا بیړنی حالاتو کې مرسته ورکوونکي ادارې پی ڈی ایم ای خبرداري جاری کړې چې د جون 15 مینا تر 11 پورې د سوات په شمول د صوبې په بیلابیلو سیمو کې تیز باران، سیلۍ او توبان راتلی شي. په سوات کې د اپر سوات ډیولپمنټ اتارټي او سیلګرۍ محکمې ترجمان سید الرحمن په دغه اړه وایي چې دغه د معمول مطابق خبرداري ده.
دا صرف د سیلانیانو د اویرنس لپاره کوي چې تاسو خپل ژوند محفوظ کولو لپاره د سیند غاړې ته مزه کې باران نه یو که نه یې خو د سیند غاړې ته تک چې دی نو هغه نه یې پکار ځکه چې د عموماً داسې خبرونه راځي چې یاره سیلفیانې وکاږي یا څوک د سیند په غاړه باندې کینی خپو خوږیږي نو هغه بیا د سیند په لمبو کې چې دی نو هغه غرق شي او قیمتي ځانونه ته چې دی نو زیان ورسي. نور سواد چې دی نو پورا من دی په سواد کې هیڅ داسې قسم مسله نشتی. اوس هم دنیا ټورسټ چې دی نو راځي د محرم چوټیانې دي خلق راضی گروپونه راضی کلام کې چې د نو غنا دا بحرین کې غنا دا راشن کې بین جبا دا ملم جبا دا پای کې خپورا رښتې غنا غنا دا خلق راضی د فیملی سره د بچو سره
ملخوا د ضلع سوات انتظامی مشر ډیپټی کمشنر سلیم جان لخوا هم د سوات وو تحصیلونو مرستیال کمشنرانو ته او نورو ادارو ته هدایت جاری کړی شوی چې د موسم خرابتیا له وجې دې چمتو وسی. د سوات پسند کې پلمبلو او کشتۍ چلولو بندیز لګولای شوی او هنګامي حالاتو لپاره چمتو اوسېدو هدایت جاری کړی شوی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد عدالتونو شمیرې ښیي چې په هغه عدالتونو کې جمع شوي د ترهګرۍ ضد 290 قضیې د ځنډ ښکار دي. د قانوني چارو ځینې پوهان وایي د دې مهم علتونه له عدالتونو سره د وسایلو نشتوالی او پر پولیسو د کار زیات بوج دی. ځینې سیاستوالان بیا وایي چې د سیاسي نوعیت قضیې هم د ترهګرۍ ضد عدالتونو ته ځي چې ورسره د دوی په خبره د عدالت وخت ضایع کیږي او د زیاتو مهمو او حساسو قضیو په فیصله کولو کې وخت لګي. تفصیل د عظمت علي شاه په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد عدالتونو د روان کال د جون د میاشت په خپلو شمیرو کې وایي چې په صوبه کې په یاد عدالتونو کې د ترهګرۍ ضد 290 کیسونه د ځنډ ښکار دي. د شمیرو تر مخه تر ټولو زیات د ځنډ ښکار 1,850 کیسونه د پېښور په دریو عدالتونو کې دي. د ځنډ ښکار قضیو کې سلویخ کیسونه د هزاري، 15 د ډېر اسماعیل خان او 19 کیسونه د دیر د ترهګرۍ ضد عدالتونو کې روان دي. په پېښور کې د های کورټ وکیل شبیر گگیانی مشال ریډیو ته وویل د ترهګرۍ ضد قضیو کې زیاتر مقدمو کې د پریکړې کولو وخت نیسي چې آیا دا مقدمه د ترهګرۍ ضد عدالت صلاحیت کې راځي که نه، چې لامل زند رازی
چه خلق سیول نیچر ڈسپیوٹ وی کریمینل کی کنورٹ کی ددی د پاره چ خپل مخالف په د سیول رائټس نه محروم کی ا ددی د پاره مجبور کی چې دی د دې کس د خواهشاتو مطابق د دې ډیمانډز موویشز مطابق هغه دې سره کمپرمایز کی نو چې کوم د انسداد د جګردې قانون دی دا غي مطابق په سپیډي ټرایل کیږي روزانه په کې تاریخ وي کو وکیل د وجه نه تاریخ بدلیږي او یو وکیل د یو د دوه نه مسلسل دوه تاریخونه وکیل بدل کړل دا غو وکالت نامه به اتوماتیکلی کینسل کیږي دوم د دې د پاره په قانون کې د خېدي چیرې سپیډي ټرایل کیږي زر انصاف ورکړي کیږي او هغه امپلیمنٹ کیږي نه زمو په ملکی د دې د پاره په دې قانون کې سیکشن 27 د 80 او پای کې د دې د وجه نه دای خېدي چون کې په دې کې سزاګانې سخت دي ټریډونه سخت دي ضمانتونه پکې نه کیږي د دې د وجه نه قانون جوړولو والا پدې کې دا یو شکر مخې دې کو یره چرتا ټرایل ختم شي او عدالت دې نتیجې تور سي چر دا د غلط داویدارې د غلط تفتیش او د جانبدارې د تفتیش د وجنه دا یو بوګس کیس جوړ شو د ملزم په جیل کې او ساتري شو سرکاري مشينري عدالتي مشينري غلط استعمال شو نو د لسر 27 سي ټي ا لاندې د اختیار چې دغه پولیس والاله باقاعده سزا ورکړي
دا جولای پړومبه نیټه د سپریم کورټ په وپنخ پر کړی شوی شمیرو تر مخه په ملک کې د 55000 سیوا کې سونه د ځان ښکار دی سپریم کورټ وایي چې روان کال پړومبه دریو میاشتو کې ل 8000 زیات مقدمه حل کړی دي چې 3000 پکې د ځان ښکار مقدمه وي علامه کې ویل شوی چې تیر دریو میاشتو کې یوازې په سپریم کورټ کې د 50000 نه زیات نوې مقدمه هم ترچې ودی دا پاکستان تحریک انصاف غړی ارباب شیرلی مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې زیاتره کیسونه سیاسي وی کوم چې تره غره عزت عدالت ته واړول شي چې ورسره د کیسونو شمیر هم سی واشي او پخوانی کیسونه نور هم د ځان ښکار شي
راجستان هم اف آی آر بلکې خاص کر نه هم مینه پښتې شوی دی هغه کې کته سو ګوري نو 780 پکې ډیره زیاته راغلی ده یو غلط نقصان پیدا دی عدالت ټایم ضایع کیږي او چې کوم اکچوال د دهشتګرد کیسز دی چې کوم دهشتګردي هغه افیکټ کیږي دویمه خبره دا ده چې دا یو بیانیه جوړولو کوشش کیږي چې کوم پولیټیکل ورکر دی هغه سره هغه ته د دهشتګرد په نظر کتل کې دوه کوشش کیږي
د انصاف د نړیوالې پروژې د کال 2023 د درجه بندۍ تر مخه د پاکستان عدلیه د 122 ملکونو په فهرست کې په 101 کم دیش نمبر ده او په جنوبی ایشیا کې لشپګو هیوادونو څخه پاکستان په 5م مقام کې دی په پیښور کې وکیل فضل شاه ایڈوکیټ مشال ریډیو ته وویل چې د ملک په عدالتونو کې د ججانو او د کارکونکو کمی د وکیلانو هړتالونه او د پولیس لخوا د کرا پلټنو نه کولو لوجه هم د ځنګ کار کوي سیوا شي
فرض کا په عدالت کې یو ستینو دی هغه ستینو په چټای باندې شو هغه سره د عدالت ټول کار سفر شي وکیلانو چې کم رول دی په دې کې نو کوئی وکیل سے په بل عدالت کې مصروف دی یا هغه په نور څه وجوهات باندې عدالت ته راځي نو دا هم یو وجه ده چې د کیس د هندل کول مین نو هغه د پولیس قانون هغه د پاره خپل ټایم عمر کړی چې په دومره ټایم کې وتاه تفتیش پوره کوي د دې خبرې نم انکار نشته چې د پولیس باندې کوم ذمہداري دي پولیس باندې کوم کارونه دي نو هغه د هغه د وخت نه یا د هغه د کیپاسټی نه ډیر زیات دي روزانه بنیاد باندې دلته د شګردین کیږي دلته قانون هم ماتيږي
د پی خبر های کورټ د وپان د شمیرو ترمخه په عدالت کې د شپږ ډیر زره سیوا او د زلو په عدالتونو کې د 2 لک او ډیر زره نه سیوا مقدمه د ځنګ ښکار دي د ترګرې زد عدالتونو د منتظم قاضي جسټس اقبال لخوا روان کال د جنوري په میاشت کې سپریم کورټ ته وړاندې کړی یو راپور کې وایي چې ترګرې زد عدالتونو پر روانو قضیو کې 99% کیسونو کې سزا اورول شوې ده عظمت ریشا مشال ریډیو پی خبر
ام کوا جال ور سره دي
خبرونه او فریادونه
معنا اخر ستیمانه
لیک چې تیر دي نه باسي پام کوا
الوی ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خدرته وای دی میو چې پام کوا
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
مشال رادیو پر ویب پاڼي او اف ام اوریدلای شي د لټون په ځای کې
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیک.
مشال ریڈیو د اردن کو پپی خور کې د مازیګر شپګنی می بجې شوې لن خبرونه به درته وورو. په پیښور کې مشت افغان کډوالو د پاکستان د سرحدي او قبایلي چارو وزارت دغه فرمان ستاینه کړې چې وايي انتظامیه او پولیس دې د مهاجرت یا پی او آر کارډ لرونکي نه ځوروي. سفران د جولای پر څلورمه د ټولو صوبو د پاکستان تر واک لاندې ګلګت بلتستان او د کشمیر شراکو ته امر وکړ چې تر هغه چې وفاقي کابینې وروستۍ پریکړه نوي کړي پولیس دې پی او آر کارډ لرونکو افغانانو ته څه نه وایي. په پیښور کې د افغان کډوالو د یوې اتحادیې مشر نقیب بادشاه د جولای پر شپږمه مشالډو ته وویل ټول پاکستان میشت افغان کډوال د حکومت دې پریکړې ته خوشاله دي. په تیره هغه کډوال چې تجاران دي په پاکستان کې د اربونو روپو کاروبارونه روان دي. په پاکستان کې د مهاجرت کارډ لرونکو د پاتې کېدو قانوني مدت د جون پر دیرشمه پای ته ورسیده. د سواد په بحرین کې په یو ټرافیکي پیښه کې د مدرسې یوولس زده کوونکي ژوبل شوي چې پکې د دوو حالت مرګونه دي. د مرستندویه او ژغورنې چارو ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه ویان نیازلي مشالډو ته وویل چې پیښه د جولای پر اومه په کیدام سیمه کې شوې ده. د وایي زده کوونکي د کلام اوسیدونکي دي چې په سوزوکي کې د بډخیر له مدرسې کور ته روان ول. د علي په خبره ګاډۍ تیز رفتارۍ له وجې واوخت چې پکې سپاره ماشومان ژوبل شول. ده په خبره د زده کوونکو عمرونه لس څخه تر شپاړسو کلونو پورې دي چې اته یې د بحرین او درې سخت ټپي ماشومان د مدین روغتون ته لیږدول شوي دي. د پاکستان د لاهور پولیسو د هغه زمري مالکان نیولي چې په هغه ښار کې یو ښځه او دوه ماشومان ژوبل کړي دي. پولیسو د جولای پر شپږمه وویل د له یوې کروندې تښتېدلې زمري یو ښځه او د هغې 15 کلن او 9 کلن ماشومان ژوبل کړي دي. پر ټولنیزو شبکو په استوګنیزه سیمه کې پر هغه کورنۍ د زمري د برید ویډیو هم خپره شوې ده. روغتیایي چارواکي وایي د ژوبلو کسانو وضعیت ښه دی. چارواکو هغه زمري وروسته ژوبڼ ته لېږدولی دی. د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکي وایي په سیمه کې تر سختو وختونو وروسته سیلابونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي او کورونه کرنیزې ځمکې او سړکونه ړنګ کړي دي. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت رسنیز دفتر جولای په شپږمه په بیان کې ویلي دي چې سیلابونو په نازیانو کوز کونړ او بټیکوټ کې دوه ماشومان وژلي او 15 ژوبل کړي دي. د ولایت اوسیدونکي د طالبانو له حکومت او مرستندویو ادارو له زیانګالو سره د بیړنې مرستې غوښتنه کوي. او پر روسیې پر دویمه پرله پسې ورځ د اوکراین او بېپروټو الوتکو بریدونو د هغه هیواد بېلابېلو ښارونو کې الوتنې لغوه کړي او ځنډولي دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی موږ به اوس یو بلې موضوع ته راشو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو چارو دفتر د جولای پر څلورمه د دې سازمان د کارپوهانو د مندونو پر اساس بیان کې وویل چې په ایران کې سلګونه افغان او لګکي د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. هغو کارپوهانو له افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي او ناسم چلند سمدستي درولو غوښتنه کړې ده. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار ویلي چې یوازې د جولای پر لومړۍ نیټه ایران 3,000 افغانان هیواد ته ستانه کړل. د ادارې په وینا تهران څخه کل تر اوسه 1,000,000 افغانان هیواد ته لیږدولي دي. تهران له د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو چارو دفتر د بیان او کارپوهانو د څرګندونو په اړه سندې ویلي خو د سلګونو کسانو نیولې تایید کړي او دا راز یې په وروستیو کې د افغانانو استل په بیساري ډول زیات کړي دي. د موضوع تفصیل په دې راپورټ کې د ملګرو ملتونو کارپوهانو په ایران کې افغان کډوالو او مذهبي او توکمیز لګکیو سره پر توپیر پالنې د هغوی پر نیولو او پر وړاندې پر تاوتریخوالي اندېښنه ښولېده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو چارو دفتر د جولای پر څلورمه د هغو کارپوهانو د موندنو پر اساس په بیان کې ویلي دي چې په ایران کې سلګونه افغانان او لګکي د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. هغو کارپوهانو له افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي او ناسم چلند سمدستي درولو غوښتنه کړې ده. پیران کې د افغان کډوالو پر ضد د تاوتریخوالي پیښې تر هغه وروسته زیاتې شوې چې 13 میاشت تهران د ایران پر پوځي اهدافو او اټومي مرکزونو د اسرایلو د بریدونو په خبرګون کې بهرانیان تلبیب ته په جاسوسۍ تورن کړل. له دې سره سم تر ډېره هلته میشت افغان کډوال ستونزو نیولو او ان د عام وګړو له تبعیض سره مخامخ شول. په همدې حال کې پر ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې ظاهرا پکې ځینې عام ایرانی وګړي او ایرانی امنیتي ځواکونه افغان کډوال زوروي، وحی ټکوي او توهینوي. مشال ریډیو د هغو ویډیوګانو کارواله نشي تاییدولې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو چارو دفتر وایي د ایران او اسرائیلو ترمنځ له جګړې پیلې دوه راهیسه تهران د درې کوردانو په ګډون لږ تر لږه شپږ تنه اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور اعدام کړی دی. بیان کاږي د ټولنیزو رسنیو د کارونکو، خبریالانو، د بشري حقوقو فعالانو، بهرنیو وګړو په ځانګړي ډول افغانان او د بهایانو، کوردانو، بلوچانو او اهوازي یا خوستانی عربانو په څیر نسلی او مذهبي لګکیانو سلګونه وګړي له اسرائیلو سره د همکارۍ یا جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د نیول شوو کسانو د قضیو چټکولو په اړه د ایرانیو چارواکو پر بیانونو هم زخته اندېښنه ښولې ده او ویلي دي چې له دې سره هغه کسان د مناسب قانوني بهیر له ترسره کېدو پرته د اعدام یا سزا له لا زیات خطر سره مخامخ شوي دي. دوی ویلي د ایران پارلمان اوس پر یوه داسې قانوني مسوده کار کوي چې پکې د دښمن حکومتونو لپاره جاسوسي، فساد فل ارض یا په هیواد کې د فساد خپرول بدل غواړي چې د سزا مرګ ده. تهران لا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو چارو دفتر د بیان او کارپوهانو د سرګندونو په اړه سړي د ویلي خو د سلګونو کسانو نیول یې تایید کړي او دا راځي په ورستیو کې د افغانانو استل په بیساري ډول زیات کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یونیسیار وایي چې یوازې د جولای په لومړۍ نیټه ایران 30,000 افغانان هیواد ته ستانه کړل. د ادارې په وینا تهران سږ کال تر اوسه 1,000,000 افغانان هیواد ته لیږدولې دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ورستنیدونکو چارو کمیشن هم وایي چې ایران هر ورځ زرګونه کډوال وطن ته لیږدول کیږي. د کمیشن په وینا یوازې د جولای پر دویمه نیټه 15,000 کورنۍ د هرات د اسلام کلا او د نیمروز د ورېخمو پله للارې افغانستان ته واوخته. ایرانی چارواکي وایي د جولای تر شپږمې نیټې پورې بې اسناد افغانانو ته ضرب الجل ورکړی دی چې خپل وطن ته دې واپس شي او تر هغې وروسته به د کډوالو د ایستلو لړۍ لا پسې چټکه شي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان IOM وایي ایران یوازې په جون میاشت کې تر 2,13,000 زیات افغانان هیواد ته لیږدولي دي. سازمان د جون پر 1 په یو بیان کې وویل ایران ډېرې کډوال په زور له خپلې خاورې ایستلې دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی د جون پر 26 په کابل کې د ایران له سفیر علی رضا بیکرلی سره د لیدو پر مهال نوموړي غوښتنه کړې وه چې افغان کډوال دی په تدریجي ډول او د یو میکانیزم له مخې افغانستان ته ولېږدوي. ایرانی سفیر هغه مهال متکی ته ویلي ول چې د کډوالو موضوع به له خپل حکومت سره شریک کړي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستا سلا سرسای لا زیات اسان شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږیږئ د پکتیا ولایت په جانخیل ولسوالۍ کې د دیش بستریزه روختون ودانیزې چارې بیرته پیل شوې دي. د دې روغتون د چارو د بشپړولو او د وسایلو امکاناتو د تجهیز او اکمال لپاره 50,000,000 افغانۍ ځانګړي شوې دي. د طالبان حکومت روغتیایي چارواکي وایي په تدریجي ډول به ټولو هغو سیمو ته خپل خدمتونه غځوي چې خلک یې له اساسي روغتیایي اسانتیاو بې برخې دي. د نجیب الله لوخیل رپورټ اورو.
د پکتیا ولایت جانخیل د ولسوالۍ روغتون ساختماني کارونه چې اوه کاله مخکې پیل شوی ول او د سیاسي بدلونونو له کبله چارې نیمګړې پاتې شوې، د ودانۍ په ګډون د ټولو پاتو کارونو ترسره کول بیا پیل شول. د مسؤلینو په وینا د یاد روغتون د چارو د بشپړولو او په دې روغتون کې د اړینو طبي او تخنیکي وسایلو او درملو د برابرولو لپاره 50,000,000 افغانۍ ځانګړي شوې دي. روغتیایي چارواکي وایي یاد اداره په پړاویز ډول نورو هغو سیمو کې هم روغتیایي اسانتیاوي برابروي چې خلک تر اوسه ورته لاسرسی نه لري. د عام روغتیا وزارت مین مولوي عبدالولي حقانی وویل
چې لرې پرتې دي سپینې ساحې دي او عوام خلک سی خدماتو ته لاسرسی نه لري، هغه ته هم موږ هلته کلینیکونه جوړ کړو، روغتونونه جوړ کړو. نو تاسو مستحقین خلک یقینا د مرکز نه ډیر په لرې مسافه کې پراته وي، د دې دی اش تاسو ډیر مستحق وایم.
د جانخیل روغتیایی کارکونکي وایي دوی وړ روغتیا پالان لري، خو د امکاناتو وسایلو او ټکنالوژۍ د نشتون له کبله درملنه نیمګړې وه. د یادې سیمې یو ډاکټر موسی خان وایي د روغتون د چارو په بشپړېدو سره به د دوی په خدمتونو کې ښه والی راشي.
مونږ دلته که ښه ډاکټران ښه قدرونه ولرو، خو امکانات زموږ سره نشته. د مونږ د زړه ارمان دا دی چې مونږ پرمختللې وسایل ولرو، مجهزه لابراتوار ولرو، مجهزه معاینه‌خانه ولرو، مجهزه د اپریشن تھیٹر ولرو. نو دا زموږ یوازینی ارمان دی او دا به زموږ غټه اړتیا پوره کړي چې خلکو ته په ښه صورت سره خدمات وړاندې کړو.
بلخوا ځایي خلک بیا د روغتون لپاره د مجهز ودانۍ د جوړولو سربیره غواړي چې دا روغتون په اصلي طبي ټکنالوژۍ، معیاري درملو او پوهو او تجربه لرونکو ډاکترانو هم سمبال شي. د یاد سیمې دوه تنه اوسیدونکي نور راجان او عزیز الله وایي
د دې لپاره ضرورت تجهیز ته دی، امکاناتو ته دی، وسایلو ته دی، لابراتوارو ته دی، نورو تجهیزاتو ضرورتونو ته دی. په کامله معنا یې ته په خلایکا، په کامله معنا یې ته خدمات ورکا. که د پرسونل کمبود لرم، پرسونل می وخت سره کمبود بووی.
دا روغتون به جوړ شي خو ډاکټر ته ضرورت لرو، امبولانس ته ضرورت لرو، او کوم وسایل چې د دې روغتون د لپاره وي نورو روغتونو کې که په مرکزی کې، په ګردیز، په کابل کې مونږ هم داسې ډاکټران غواړو او سامان غواړو. که چیرته دا روغتون جوړ شي او سامان یې نه وي، بالاخره کومه ګټه د جانخیل ولس ته نشي رسوله.
جانخیل د مساحت له پلوه د پکتیا په نسبتا لوی ولسوالۍ کې راځي چې په تیر کې د جګړو له کبله اوسیدونکي د ژوند له ډېریو اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي. د جانخیل اوسیدونکي د څمکنیو او یاد ولسوالۍ ترمنځ د 20 کیلومتره سړک د اساسي جوړولو، د یاد ولسوالۍ په ځینو لرې پرتو سیمو کې د وړو روغتیایي مرکزونو د ایجاد او د دوی د ماشومانو لپاره د ښوونې روزنې د زمینو د برابرولو غوښتنې هم شریکوي.
د مشال رادیو په خبری غړي کې کورنۍ او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
د مومندو د پلانګار اوسیدونکي خوشاله دي چې دوی د سړک د بیا رغونې چارې پیل شوې دي. دا سړک شاوخوا 1.5 کیلومتره اوږد دی او د سلګرای لپاره مشهوري سیمې یوسف بابا ته غزیدلې ده. دغه سیمې خلک وایي د سړک له جوړېدو سره به نه یوازې سلګري به د وکړي، بلکې کروندګر به وکول شي خپلې سبزیانې پر وخت او کم مصرف مارکیټ ته ورسوي. د مومندو د سی این ډبلیو محکمه وایي د سړک د بیا رغونې چارې به په درو پړاوونو کې ترسره کیږي. د شانواز ترګزی رپورټ اورو.
د یوسف بابا او شاوخوا کړو ته وتلې سرک بیا رغیږي. دغه سرک چې ټوله فاصله د پلان غار د رنگ چوک نه 1.5 کیلومتره ده، شاوخوا 15 کیلومتره سرک باندې د بیا رغونې کار روان دي. او د سیمه خلک وایي د سره امکانات شته چې کاروبار ته هم ډیره واده ملاو شي. نور نواب هم د ترکی کلی پلان غار مومند اوسیدونکي دي او هغه هم د دغه سرک نه په استفاده کوونکو کې شامل دي.
روزګارونه دې سره تړلې شوې دي نو هغه ټول ته فائدہ ده ان شاء الله. او زیاتره خلک چې کوم دي زمیدار زمیداری سره وابسته دي، هغه ته په مال وړلو کې یا راوړلو کې کوم چې فصلونه به تیار شو او به به تنګي سبزی منډي ته په خبر یا راولپنډي ته وړل اسلام آباد ته، نو هغه کې به ورته ډېر مشکلات د دې لا روډ د واجی چې دا جوړ شي نو یو خو به دغه ډېره غټه فائدہ زمونږ علاقې ته وشي. بل سلګری چې کوم دی صرف د مومندونو ور سره چې کوم خوشا ځلې دي، هغه کې 400 د مردان دی ملکان د دې ځینونو په خبر نه، نو دغه به هم ډیر په اسانتي باندې به دغه سبب ته راځي. وسو چون کې د روډ د واجنه مشکلات ورته ډیر زیات.
پلان غار د مومند مشرقي تحصیل دی. لا مشرق ته ملکان، شمال ته باجوړ، جنوب ته 400 او مغرب ته د مومند پنډیالې تحصیلونه آباد دي. پلان غار کې تر ټولو لوی او خولي او چت ورنه دی یوسف بابا دی. هغه ته هم دی یوسف بابا په نوم زیارت هم دی. خلیل عثمان خیر د پلان غار د ځوانانو د تنظیم یو مشر دی او هغه وای
د لارې د لاسړي رستون ز سره مخ یو غني اعلان کې هلاقه د کو د شکر لحاظ سره والي نوري رضایت خپل علاقه دا کو د کاروبار لحاظ سره والي نوم دا د غروټ چورته کوښنو کاروبارونه به هم ور سره خشي. نو د لارې راتړي رغټ استون ز دي دا مين غټه لار ده. نو کچري بده باندې کارو شو دا په خشوله نو زمون دا عوام دا به یو لوی مصیبت او د یلو دا به یو لوی استون ز دي دا به حل شي.
یوسف بابا که هڅ داسې آبادی نشته، خو له هغې نه پورې غاړه په تاترین او تورتم نومې سیمو کې آبادی هم شته او هغلته به لا پخوا خلکو اپیم کرل. هغلته د 2012 نه وروسته اپیم کرل خو بند شو، خو د اپیمو د نه کرلو بدل کې د سبزیانو او نورو فصلونو سرکاري مرستو نه هم دغه خلک محروم دي. ځای خلک وای چې هغلته باید سرکاري ادارو ته عمله هم ورولېږل شي او دغه سرک دې هم ورته جوړ شي چې د دوی د سبزیانو روزګار د زده کوونکو او مریضانو سکولونو ته او روغتونونو په تک کې ورته مشکلات هم ختم شي. د پلان غری او بل وسیدونکو طارق زمان مومن وای
زمونږ ایریا د سپرې او اخوا دې سیلې پټې نو دغه ډېره ښایسته او حسینه علاقه ده چې هغې ته لکه د تګ لارې نشته دي. نو کو دا سړک ورسېد دغې سیند غاړې ته بل د دې سره سره بله غټه فایده به دا وشي چې مونږ په مومندو باندې چې کوم مین سړک دی د غلنۍ زمونږ د ګندا او ټونه وګۍ که نه باجوړ ته چې څوک ځي نو دلته مونږ ته مخامخ چې کوم دی د باجوړ ارنګ برنګ تحصیل دی که نه نو تقریبا د دې ځای نه د شک چار سدې نه چې ته وانشي نو په یو غنټه کې بته په باجوړ کې ارنګ برنګ کې بیان شي.
د مومندو د سی ان ډبلیو یا د کارونو اداره وای هغلته په موجوده وخت کې په سرک کار روان دي. دغه سرک په دریو پړاوونو کې جوړیږي. اولنۍ فیز یا پړاو نږدې ده چې کار ور باندې پوره شي. البته راتلونکي دوه پړاوونو لپاره چې صوبې حکومت منځوري ورکړي د بیا رغونې کار به ور باندې شروع کی. یاد دی چې دغه سرک د مومندو پروجیکټ د فند جوړیږي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسی.
د خیبر ضلع د زراعت یا د کرکلی څنګه وای چې هلته د اوږدې مودې بدمنۍ له امله غزمکه چې دغه زرګونه کړه زمکه چې شانه شو وا او زراعت مکمله توګه لمنځه تللی. اوس یو وار بیا د نړیوالو امدادي ادارو په تخنیکی او مالی مرسته هلته د زراعت نظام بحال کړی دی. دوی وایي په تیره او باړه کې کروندګرو د اکسپورټ معیار سبزیانې هم تیاری کړي او یو شمېر سوداګرو ترې اخیستي او بهر ملکونو ته لېږدولې دي. په باړه او تیره کې ځینې لرې پرتو سیمو خلک بیا شکایت کوي چې هلته اوس هم یو شمېر ځمکې شاړې دي او په کار ده چې دا هم ورته د کرکلی جوګ شي. په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې اورو.
د خیبر ضلع د زراعت محکمې مرستیال ډایرکټر ضیاءل اسلام داوړ مشال ریډیو ته وویل چې دوی په تیره بدمنۍ کې ځپل شوو سیمو باړه او تیرا کې په سلګونه ایکړه ځمکې هوارې کړې او هلته کروندګرو د دوی په تکنیکي او مالی مرسته یو شمېر فصلونه کرلي او په لوی مقدار کې پیداوار ترې حاصل کړی.
مونږ باغونه د زیتونو باغونه 300 ایکړه مونږ باغونه ولګول 60,000 مونږ په تیرا ایریا کې زیتونو قلمکاري وکړه او د زیتونو ماشين راغلو ان شاء الله چې پابه د مونږه تیلو باسو د سپتمبر نه باندې سره د مونږه د زیتونو پیداوار شروع کیږي. د شوکولو موسم چې کوم ده په سپتمبر کې شروع کیږي او د زیتونو ماشين باندې سره مونږه په باډا کې لګاو مونږه په باډا ایریا او په دې جمرود ایریا او په دې باندې مونږه په سنفلاور باندې ډیر کار وکړو. کوم ته چې سورجمکی وی سورجمکی مونږه په 300 ایکړه باندې وکړل او ښه پیداوار راغلو. هلته بیا مختلف ارګنایزیشن راغلل هغه په خپل غنې ورته ولاګول چې تیر کال خلکو په خپل ځانته تل ته وبسل خارسیا کړو یو انټرپرایز ډیولپ شو.
نو موډي ویل چې په باډه کې د خ معیار سبزی کرلی او کروندګرو نه یو شمیر سوداګرو اخیستي او بهرې ملکونو ته هم اکسپورت کړي.
مونګه په سبزو ډیر کارو کو سبزی ورټیکل سبزی چې کومه دو چې کومه پاس خې دی پاکه ټماټر مارټر کاریلا هغه یو انت دا ویلا شي چې د مارټر کا په باډا کې مخ کې په 20 ایکړ باندې کار شو او د 50 60 ایکړ تا ورسه دل زکه زکه چې خلکو هغه یې کوم کتلو او ایون هغه ته په پاتا وی چې د باډې مارټر او کاریلا دا خو دوبې کتر یو ای دیتا غاشوا ایکسپورت شو. مزه به بل خبره ته او چې مارټر چې کوم دلته نه ایکسپورت شول دی باډې نه بار چې کوم ټریډر قذافی ټریډر ایکسپورت کړی دې کې دې باډې مارټر په یک نمبر باندې راغلل دویم نمبر باندې کلام ولا مارټر راغلل. مونږه په باډا کې 10 کانال باندې په ټرایل بیسز باندې مونږه ادرک چې کوم کاو کارلی دی ان شاء الله کوشش پوی ان شاء الله مونږ په دې باندې ښه کار وکړو دا مونږه کامیابی طرف ته بوزو. دې سره مونږه باقاعده لاهور چې کوم ایکسپرت فارمر دې سره مونږه باقاعده لینک کړی دی.
د باډیو لسی وګړي وای چې په ځنې لری پرتو سیمو کې وس هم کروندګر د زراعت محکمې لخوا د وسایلو ورکولو نه محروم دي او په کار دي چې ټولو لری پرتو سیمو ته تخمونه او اوزار ورسوي او ځمکې ورته هوارې کړي. د خیبر ضلع د زراعت محکمې چارواکي وایي چې یو شمېر کروندګر یې له غیر قانوني فصلونو کرلو څخه راګرځولي او د بانګو او کوکنارو پر ځای وس قانوني فصلونه کری. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اوریدونکو، په پیښور کې د عبدالستار شاه باچا مزار چې د باچا جان په دربار هم یادیږي، له کلونو راهیسې د قوالای د محفل لپاره شهرت لري. د پښتو نومیالی او سندرغاړو موسیقارانو په همدې مزار کې د قوالای په ویلو د پښتو موسیقۍ صوفیانه رنګ په ولس کې مقبول کړی دی. اوسنیو ځوان سندرغاړو او ساز غږونکو د باچا جان پر مزار د قوالای دود ژوندی ساتلی دی. ځینې شنونکي وایي په پښتنه ټولنه کې د مذهبي سختریزۍ او تاوتریخوالي مخنیوی د صوفي افکارو د موسیقۍ په ژبه د هغو د ترویج له لارې ممکن دی. پر دې موضوع دا رپورټ او بیا هم د باچا جان له مزاره او هلته د قوالای له یوه محفله د عزت ګل په غږ یوه قوالی مو هم درته ساتلې ده. د پیښور یو شمېر هنرمندان هر جمعه شپه د دې ښار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه باچا پر مزار د قوالای لپاره غونډیږي. د قوالای د محفل منتظم ماس خان وصال چې د تبلې استاد او موسیقار دی، د مارچ پر یو دیرشمه مشال رډیو ته وویل له تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې دا ذمهواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یوه پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
مخکې رفیق استاد رفیق شینواری صاحب کوله، د هغه د وفات نه پس بیا ما ته واده شو. زما دېرش کاله به کېږي چې بیا زه کوم دې نه مخکې بل باچا صاحب اوس پرده شوی حکیم شاه باچا صاحب، نو دا هغه راته دا ډیوټي راکړې دا وخت کې چار جمعې شپه قوالی بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چکې شریف ختم ورته وایي لنډی سروتونو ختم بیا هغې کې قوالی دیکھو ټول صوفیانه کلامونه به حمزه بابا ډېره شاعري په کښې راغله که نه، هغه په دې دربار لیکلي څه خو رفیق استاد ویلي دي که نه، او څه بیا ما جوړ کړي حمزه بابا شعرونه، رحمان بابا، خوشحال بابا.
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغه کوونکی فضل استاد چې د عبدالستار شاه باچا مزار د قوالای په محفلونو کې کله ناکله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غږونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه باچا صاحب هغه وخت په دنیا باندې موجود و، نو دې دې دبګری کې یو ځای و بیا بعد کې دلته کې دا ځای آباد شو. بالا ماڼۍ سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه غټګل نواز د خدای سلسله ده، دلته هم دا قوالی کېږي. دا غزیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي. دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کې خاموشي ډېره زیاته وي، خلک پکې غوبل نه کوي او ډېر په ادابو باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پیښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسی یوسفزی هم منی او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږ د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او داغي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی. او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي. د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
Thank you. پیښور سید عبدالستار شاه بچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفی او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقي سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیرعالم شینواری د ډان ورځپاڼې په خپلې یو لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالۍ محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بچا مخالف ول، خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالۍ ویل او اوریدل د نفس د تزکیې لپاره اړین دي. د سوابه د شاه منصور کلی نور لمین یوسفزی چې د همدې اسلامي کالج په هنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی، مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره بخیګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کورونو خلک مسلمانان شوي دي، نو د دې ټول کرکټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړو، هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړو. هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی، د دې خو خپل بنیادونه دي، خدای منل، رسول منل، قرآن منل او عبادت کول، د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده، او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور. زمام که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرټ په غېږ کې راوړي، نو دا د پښتنو کامی دوست دی. او چې څوک یې ولا د جنگ په شکل کې راوړي، پښتون خو آل لړي چې دی نو جنگ دی، لو شوې تماچه ده. نو زمام چې دا د دوی دشمن دی کامی.
تبلغ غونکي او موسیقار ماسخان وسال وای د پښتنو نومیاله او سندرغاړو لکه خیال محمد، شاولی افغان، هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماڼۍ کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کولای په محفلونو کې برخه اخیستي او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وسال چې د بچا جان په مزار کې د کولای د محفل مشر تنظیمونکي دي، زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي، او دا چې ته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورزي.